دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولمړي پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت په افغانستان کې د نجونو خوونې او روزنې ته په اشاره سره ویلي چې طالبان په دې اړه په خپلو کې یو دریځ نه لري. ریچارډ بینت دا خبرې پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه ازادې رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا د طالبانو ترمنځ د درس په معنا نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا د افغان خزو او نجونو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان خوځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق غواړي. ریچارډ بینت پرون د ډنمارک په پلازمینه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر ضد د وسلو له کارولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ایزو مظاهرو پر وړاندې د لتاو تریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بوږنوونکي دي. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر قافلو په بریدونو کې د ککړو تورونو وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوا کړي. په میرانشاه کې د پوځ یو لوړ پوړی افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې دوه ورځې مخکې په میرالي کې نړولي او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس په تړلو سترګو نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې. د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او ویني د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهاله امنیت لپاره اندېښنې پارولي. دا راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان یو ځل بیا ګواښ کړی که فنلند او سویډن د انقره سره خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي د شمالي اتلانتیک د تړون په سازمان ناټو کې به د غړیتوب مخه ډپ کړي. اردوغان پرون د ترکیې پارلمان ته په وینا کې وویل تر هغه به په خپل دریځ ولاړ وي تر څو د هیوادونو خپل ژمنې نوې عملي کړي. هغه زیاته کړه دوی یې له نږدې څاري چې فنلند او سویډن خپلې کړې ژمنې پر ځای کوي او کنه. د آئین په نامه توپان چې یوه اونۍ کېږي د متحده ایالاتو د فلوریډا ایالت یې سخت وځاپه، اوس یې د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو ته مخه کړې او ټاکل شوی په ختیځ ساحل کې د ورجینیا او نیویارک ایالتونو ته هم ورسیږي. آئین چې یو تر ټولو قوي او ډیر زیان رسوونکی توپان دی سخت اسیله یو باران ورسره مل. د توپان یوازې د فلوریډا په ایالت کې ویشتنه وشلي. په اندونیزیا کې د فوټبال په یو سټیډیم کې د شخړې او ګډوډۍ د رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر 104 ته پورته شو. د ختیځې جاوا ملنګ فوټبال سټوډیوم کې له ناستو څه باندې 40,000 نندارچیانو نه لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهوونکي اګاز کارو او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته د داخل شویو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په هرات او بامیان ولایتونو کې یو شمېر خزینه محصلینو نن یک شنبه لاریون وکړ. دا غلاریونونه په کابل کې د کاټ پر تعلیمي مرکز د بریټ په خبرګون کې ترسره شول. لاریون کونکو په دې مظاهرو کې د هزاره او د نسل وژنې د پای ته رسیدو او د تعلیم غوښتنه کوله. بلخوا د خزو د حقونو یو شمېر فعالین وی طالبان باید د مېرمنو د مظاهرو د مخنیوي پر ځای د دې ډول بریدونو عاملین تر نیولو وروسته محاکمه کړي. نور حال د سمیع الله جلالزی په راپور کې.
افغانستان په تیر دوه ورځو کې د لزګونو میرمنو او خزینه زده کوونکو د مظاهرو شاهد دی. د شنبه په ورځ د کابل له مظاهرو وروسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان هرات او بامیان ولایتونه د میرمنو او خزینه محصلینو د مظاهرو او لاریونونو شاهد وو. په هرات کې محصلینو چې شمیر لزګونو ته رسیده د هغه ولایت له پوهنتون څخه بیا د هرات ولایت تر مقام پورې لاریون وکړ. هغوی په دې لاریون کې تعلیم زموږ حق دی، نسل وژنه دی بند شي او سکوت خیانت دی شعارونه ورکول. دغه لاریون یې ګډونوالي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې هغوی غوښتل د ولایت مقام دروازې مخې ته شعارونه ورکړي، خو طالب سرتیرو په ډزو او زور زیاتي مخه ونیوله. په هرات ولایت سربیره بامیان ولایت هم د یک شنبه په ورځ د خزینه محصلینو د لاریون شاهد وو. لاریون کونکو د هزاره وګړو په وجل کې دوه اندېښنه څرګنده کړه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشر جهانی میخواهیم تا برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان گام های عملی فراتر از اعلامیه بردارند.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی د تهدیدات او غوښتنو سره سره د افغان میرمن او انجونو مبارزه د قدر ور بولی.
سربیره پر دې چې کوم رویه چې نن سبا طالبان د افغان معترضو مخصوصا جرګې او ښځو په مقابل باندې کوي، دا ښکارا خبره ده چې نه په اسلامي اصول اصولو کې شته نه په افغاني او نه هم په شرعي دودو دستور باندې برابر راځي. دې په ځای چې طالبان دغه برحق پیامو ته غوږ کېدي او د حل لار ورته پیدا کړي، دوی راځي په سرکوب، په تجاوز، په ترور او د قتل او یا هم د دهشت او وحشت نه په استفادې سره غواړي دغه غږونه چپ کړي.
د ښځو د حقونو بل فعال میرمن ګلالې صافي وایي چې د طالبانو حکومت باید د مظاهرو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای عدالت تامین کړي.
د فعلي حکومت نه موږ جدا تقاضا کوو په ځای دی چې د مظاهرونکو په مقابل کې تاوتریخوالي نه کار واخلي، باید خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې د خلکو محافظت دی او عدالت دی خلکو ته. دا خلک چې اوس فعلاً دغه ښځې چې د باندې وتلې او عدالت غواړي تظاهرات کوي، په ځای دی چې د سر تاوتریخوالي وشي باید دې قناعت ورکړي چې قاتلین د باید ورته هر څه زر د دې پیښې قاتلین او هغه چا چې د دسیسه جوړه کړې ده د افشا شي ودنیول شي.
په کابل کې د تیرې جمعې په ورځ د کاج پنوم تعلیمي مرکز کې د کانکور د ازموینې پر مهال مرګونه چودنه وشوه چې د طالبانو په وینا له عمله نولس کسان ووژل شول او ووش نور ټپیان شول. خو یو نو ماوی چې په دې چودنه کې 15 کسان وژل شوي او دوه اتیا نور ټپیان دي. د کابل د جمعې ورځې برید د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او چارواکو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو او برېټانیا سفارتونو د کاج پر تعلیمي مرکز برید غندلی او قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي هیڅ ډاکټر نشي کولای خپل ناروغ ته شفري نسخه ولیکي. د شفري نسخو د لیکلو هدف یوازې د ځانګړو درملونو نه د ډاکټرانو په خوخه د درملو اخیستل خودل شوی دی. همداشان د درملو ملي ادارې هغه درملتونونو خوندانو ته چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د جواز ترلاسه کولو لپاره لس ورځې وخت ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر پورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د دغه وزارت د رهبرۍ د پریکړې مخې ټول ډاکټرانو او متخصصین په دې مکلف شوي چې خپل ناروغانو ته په دولتي او شخصي کلینیکونو کې نخصي د نړیوالو منل شوو معیارونو پر اساس ولیکي او ناروغانو ته د شفري نخصو د لیکلو څخه په کلکه ډډه وکړي. د دغه وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان امار وایي چې دا پریکړه به د روغتیا وزارت د روغتیا قوانینو د تطبیق او څارنې ریاست لخوا په مرکز ولایتونو کې د تطبیق څخه په پوره ډول نظارت وکړي.
پریکړې هدف یوازې دا ده چې د ولس حکومت شکایت ول د ولس کوم ستونزې وي د غوي غوښتنه ول د هغې په اساس ته پریکړه شوي. ادرې تر څنګ مونږ وو کولای شو چې هغه اصول او قوانين چې د عام روغتي وزارت او د مربوطه اداراتو لور جوړ شوی دي پر روغتي پرسونل باندې هغه په دولتي سکتور کې یا هم خصوصي سکتور کې هغه په مکمل توګه او په سم توګه باندې عملي کړو. دلته ولس اکثریت روغتي پرسونل د مراجعه کوي د غوي نسخي په داسې شکل باندې بدبختانه لیکل شوی وي یو دود داسې جوړ شوی او مخکي چې هغه بل درملتون ولا پیبان نه پیږي دغه مشخصه درملتون ولا پیبان پیږي. نو په همدې اساس باندې د عام روغتي وزارت رهبرۍ د مناسبه وګڼل شي د دې لپاره چې د ولستونز حل شي ولس هغه کوم غوښتنه چې لري هغه تر رسیدګي وشوي نو دغه پریکړه شوي ده.
یو زیات شمېر هغه کسان چې ډاکټران ته خپل ناروغان وړي ادا کوي چې ځنې ډاکټران د ځنو درملتونونو سره د اړیکو له مخې خپل ناروغان ته په شپري ډول نخسي دي کې چې د ځنګړو درملتونونو پته نور درملتونونو ته د مراجعه پر مهال درملتونونه د درملو نمونه نشي لوسته چې د بل ناروغان دي ته هر کیږي چې د هماغو درملتونونو څخه درمل واخلي چې د ډول نخسي لوسته شي. دا څنګه په افغانستان کې د ډیرو وګړو کلونو څخه موجوده ده او اوس د طالبانو په دغه مسلې ته پاملرنه کوي. همداشان د طالبانو حکومت د خوړو او د درملو د ملي ادارې د سالمې او ارزونې سانګریز احسان الله صدیقوي چې دغه ادارې په جلا پریکړه کې د درملتونونو د خوندانو غوښتي چې د ډاکټرانو په نخسه ناروغانو ته درملو د ورکولو پر مهال دي د درملو مجموعي باید په نخسه کې ولیکي او ټاپلیک.
د هیواد په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ټولو خصوصي او دولتي درملتونونو څخه هیله کوي چې د هرې نسخې د اجرا کولو وروسته پر نسخې د درملو مجموعي قیمت ذکر او مهر کړي. د خوړو او درملو ملي اداره همداراز له ټولو هیوادوالو غواړي چې د درملو اخیستلو پر مهال ذکر شو ټکو څخه ځان ډاډه او د لوړ قیمت په صورت کې د خپل حق د غوښتلو په موخه ادارې ته مراجعه وکړي.
همدارس همدې ادارې په بل پریکړه کې د ټولو هغه درملتونونو څخه چې د پالې جواز لري غوښتي چې د خپل درملتونونو څخه دي د تلې د میاشتې تر 19 ورځې پورې درملو باسي او درملتونونه دي تخلیه کړي او کنه د دغه ټاکلې نیټې وروسته که دغوی په خلاف کوم اقدام وشي مسؤلیت پیدا دغه سي درملتونونو د خاوندانو پر غاړه وي. افغانستان کې د درملتونونو د پرانیستو او پلیت جواز د عامې روغتیا وزارت لخوا په هره ساحه کې د درملتونونو شمېر او پلیت ته په کتنې ورکول کېږي او په دغه هیواد کې د عامې روغتیا وزارت د جواز پرته هیڅوک درملتون نشي پرانیستلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رانالد نیومن وی په افغانستان کې د برامته شوی یو امریکایي وګړي د خوشکولو په بدل کې د طالبانو د پخوانی ملاتړي او د نشئی توکو په قاچاق کې د محکوم افغان بندي حاجی بشر نورزی پر خودل یو خګام نه ده. نو موري آشنا تلویزیون ته ویلي ک امریکا د منځنۍ اسیا هیوادونو سره الته د افغانستان نه د اوختو امریکایي الوتکو د ترهګرۍ په ضد کارولو لپاره کومه موافقه ته ورسی نو دا به د واشنگتن لپاره ګټور ګام. خغلی نیومن سره شاهناز نفیس مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې آیا امریکا سره د خپل برامته شوی وګړي د خوشکولو لپاره بل لار نه و؟
زه پوه نه یم چې آیا د دې پرته بل لار نه و، خو زه فکر کوم چې دا یو غلط کار و. قسم ووایم نو زما په فکر امریکا داسې لار خپله کړې چې برامته کوونکي اوس د کوم قیدی د خوشی کولو په سر د څه هم غوښتنه کولای سي. تر اوسه موږ د یو امریکایي پوځي بریګډال په بدل کې د ګوانټانامو نه 15 کسان خوشی کړل. د پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې مو د حقانی ډلې درې کسان او د مارک فریک په بدل کې مو حاجی بشر نورزی خوشی کړل. دا هغه تاندې چې په خوانی افغان ولسمشر کرزی هم یې د خوشی کولو غوښتنه کوله. تاسو ته معلومه ده چې د برمتسوی معصوم تن سره خواخوږي یو فطری خبره ده، خو چې کله د هغه خوشی کول د څه په بدل کې وی نو دا کار برمتکون کې نور داډمن کوي.
تاسو چې څنګه وویل چې بشر نورزی پر خودل لازم نه وو، نو بیا د امریکا سره د طالبانو نه د خپل خلکو د خوشی کولو لپاره څه امکان پاتې کیږي؟
خو نه یم چې داسې کوم ځانګړی امکان وو او کنه. ما ته معلومه نه ده چې بل داسې څوک چې د هغه په بدل کې امریکا خپل تن د برمتکونکو د شکنجې څخه خلاص کړي. دا یو ګرانه پوښتنه ده او که څوک د دې ځواب آسان بولي هغوی په غلطه دي. خو که داسې وینو بیا په کار ده چې د برمتسو خلکو په بدل کې ژر تر ژره نیول سوي کسان خوشي سي او دغه ډول د مودو راهیسې د برمتسو خلکو تکلیف هم کم کړی سي.
افغان طالبان کالډ دیس ایکسچینج
طالبان د بشر نورزی خوشی کول یو کامیابی بولی او دا هم وای چې دا به د حقوی او د امریکا اړیکی خی کړی. آیا دا خبر امکان لري؟
نو آی ریلی دونټ. There are other big problems.
نه بخینه نور غټ ستونزې پرتې دي. لومړی دا چې موږ داسی چا سره اړیکی ساتلی نسو چې خلک برمته کوي. ترڅو چې ما ته معلومه ده نو په افغانستان کې د امریکا ډیر واضح اهداف دي. لومړی د ترګری مخنیوي، دویم د ولس عمومي وضع او دا چې وږي پاتې نسی، دریم بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه. موږ دا هم وایو چې د افغانستان د ثبات د لپاره هلته یو ټول شموله حکومت ته اړتیا ده. دا هغه شیان دي چې که طالبان پر عمل وکړي نو د امریکا ورسره اړیکی شي کېدای شي.
دا کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی نو نړیوال او امریکا د تیر یو کال راسي په دغه اړه بیانونه ورکوي. آیا تاسو ته دا ښکاری چې پراتلونکي کې به امریکا او ملګری د طالبانو خلاف د خزو پر ضد د زور زیاتې او د بشري حقوقو د سرغړونو پر سر کوم عملی ګامونه واخلي؟
There are not many tangible options.
د عملی ګامونو اخستو د لپاره کوم ډیر امکانات نشته. او یو شی چې زه ویل غواړم هغه دا چې په بهر کې میشت افغانان دې دا فکر نور نه کوي چې امریکا به بیا ځواکونه افغانستان ته ولیږي. زه افسوس کوم چې داسې به ونه سي. امریکا د افغانستان نه وتلې ده او دا د ولسمشر بایدن پریکړه وه. په پاتې عملی ګامونو کې یو دا دی چې په طالبانو سفری بندیزونه ولګول سي. بله د فشار خبره ده خو دغه یوه پیچلې موضوع ده. رښتینی فشار به په افغانستان کې د نن هغه خلک هم په بر کې ونیسي چې د خپل لونو شونځو ته په نه تګ خفه دي او هغه خلک چې اوس کوم دولتي خدمتونه نه لري.
Also we have seen in this last one year that several countries they have opened.
په افغانستان کې د طالبانو په زور اخیستل شوی واک څوک په رسمي توګه تر اوسه نه پیژني، خو ځینو هیوادونو هلته سفارتونه پرانیستي دي. دې کار طالبانو سره د اړیکو ساتلو پروسه نور هم پیچلې کړې ده. تاسو دې حالاتو کې د امریکا تګلارې په اړه سوای؟
ګوره زه اوس په حکومت کې نه یم. زما په فکر د طالبانو سره تماسونه ساتل مهم دي ځکه چې په کار د امریکا د هغوی نه او هغوی د امریکا نه چې څه غواړي باید هغه معلوم سي. طالبانو سره تماس ساتل د شیګړی په معنا دی، خو پښتنه دا ده چې دا وسه ډول اړیکی وي. په اوس وخت کې چې طالبان د چان اوري نو د اړیکو ساتلو ارزښت ډیر کم او پښته کاچ دی. بس د ټام ویسټ او د طالبانو د مشرانو تر هده پاتې دی.
US is reportedly negotiating with Uzbekistan and
داس ریپورتونه دی چې امریکا د ازبکستان او تاجکستان سره حالت په اوختو افغان الوتکو خبري کوي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې ترې ګټه واخلي. کدا سکیږي نو د امریکا لپاره دا څومره ګټې لرلی شي؟
زه په دې خبر نه یم. د امریکا د دفاع وزارت په دې اړه څه ویلي نه دي، خو که امریکا د افغان الوتکو په بدل کې د ترهګرۍ ضد کوم کومک ترلاسه کوي نو دا به د امریکا د لپاره ګټور وي. دې نه زیات په دا مهال څه ویلی نسم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. دوه میاشتې وروسته له هغه چې روسیې او اوکراین د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د تور سمندرګي د غلو د صادراتو په نوښت موافقه وکړه، د اوکراین د غلې د صادراتو کچه د جګړې نه د مخکې کچې ته نږدې شوې ده. د اوکراین دغه مهم صادرات پر اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته ودرېدل. اوس دا تړون اوکراین ته اجازه ورکوي چې خپل صادرات په خوندي توګه نور نړۍ ته ولیږي. نور تفصیل پر رپورت کې.
په غلو بار دغه کشتۍ افغانستان ته روانه ده. دا ډول کشتۍ د اگست په لومړۍ نیټه په اونۍ کې یو ځل د اوډیسا بندر ته راځي. دا د تور سمندر د غلې د نوښت برخه ده چې د اوکراین نه نړۍ ته بیا صادرات پیل کړي. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل وروسته د اوکراین د خوراکي توکو صادرات کم شول. د اوکراین په صادراتي توکو کې غلا او سری شامل دي چې په دې وروستیو کې به په ټوله نړۍ کې په بې ساري ډول لوړی شوې دي. د اوکراین د زیربنا وزیر امریکا غکتو ول چې په دې یو ورځ لدی بندره په خوراکي توکو بارګشتي د افغانستان ترڅنګ سومالیا، ایتوپیا او کینیا ته هم رواني شوې دي.
زموږ لپاره تر ټولو مهم یو څه د خپل صادراتو د کچې زیاتول دي. د اگست میاشتې نتایج خو زموږ صادرات نږدې 15 میلیون ته ورسیدل. دا کچا د جګړې د مخې حالت د کچې سره برابر ده. نو زه هیله لرم چې دا به دوام ولري.
ملګری ملتونه وایي چې اوکراین د نړۍ د غلو یو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی. په دې حالاتو کې اوکراین هر کال شاوخوا 50 میلیون ټنه غلا نړیوال بازار ته صادروي. دغه صادرات د جګړې په محل ودرېدل، خو بیا د هغه وروسته پیل شول چې اوکراین او روسیې د جولای په 28 نیټه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب یو موافقه لاسلیک کړه. د دغې موافقې په اساس اوس اوکراین په خوندي توګه صادرات کولی شي. اوکراین چارواکي وایي چې د غلو د غنوېخ د دې لامل شو چې د اوکراین کرنیز پراختیا دوام وکړي او مخ په ودې هیوادونو ته ضروري خوراکي توکي ورسوي.
A lot of people suffer.
نړۍ کې ډېر خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په اروپایي هیوادونو کې خلکو د نرخونو د لوړېدو سره دا احساس کړی چې په بېوزله هیوادونو کې خلک د خوړلو لپاره څه نه لري. کرنیز بازار ته د اوکراین بیرته راستنېدل ښیي چې موږ دلته یو، موږ صادرات کولای شو.
کارپوهان وایي چې د اوکراین د غلو صادرات په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو د بیو په ثبات کې مرسته کوي. د دې کشته چلوونکي وایي جګړې په سمندري سوداګرۍ ډېر اغیز کړي او د سوریایي په توګه هغه په دې پوهی کې چې جګړه په خلکو ساغیز کوي.
دا جګړه په هر چا اغیز کوي. هیڅوک جګړه نه خوښوي. موږ غواړو چې هر چیرته خلک په سوله کې ژوند وکړي.
د اوکراین د کرنې د برخې یو لوی تولیدونکي هله سرګندوي چې د غلو صادرات به په اډي ډول دوام وکړي.
نړۍ واقعا د محصولاتو ته اړتیا لري. ټول هیوادونه دې ته اړتیا لري او موږ باید په نړۍ کې د قحطۍ مخه ونیسو.
د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله په یو سل ویخ هیوادونو کې شاوخوا 1.1 میلیون خلک د قحطۍ سره مخ کېدی شي. د اوکراین چارواکي د نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په درولو کې د مرسته وکړي. سو وشکړه په نړۍ کې د لوګې د ختمولو سره مرسته وکړي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په لندن کې د افغان مطالعاتو مرکز لتیرو صنعت دولتي زرایسي د افغانستان په باب لیکلي مواد راټولې. د دې مرکز د څښتن په وینا د افغان تاریخ په باب ځنې د سنادره کتابونه، نقشې او قلمي نسخې راټولې کړې دي چې بل چیرې نشته. زمون خبريال قاسم خان مندوخیل د مرکز سورغله او د رپورټ پرې چمتو کړې ده.
دا د لندن اجویر سیمه ده چې د یوې هټۍ پر دویم پوړ د افغانستان په باب د ځینو نادره کتابونو نمونه پکې پرتې دي. د دې مرکز څښتن نه یوازې له بریتانیا بلکې د نړۍ له ګټ ګټه د افغانستان په باب خلی کتابونه راغونډوي.
هغه انګریزان چې پلارونو نیکونه یې په سابقه افغانستان کې خدمت کړې جنگ دلیتی د غوی الماسیان کلوسیان سره زموږ چې سوشګان لري روابطم پیدا کړ ځنه کتابونه دوی هغه سمره کوي مشته او اس په پیسې نه ځنه دا غدي بل هغه کتابونه چې په افغانستان کې لوڅوی دي چورڅوی دي یا خارښت دي مشتلاش کوو چې هغه ما سره تر لاسه کو دي مثال په ډول موږ دا کتاب د کوپلیزیت ډیر مهم کتاب دی په دې کتاب کې ډیر مهم خبرې لیکل دي چې د مالکوم سفیر په د برتانی سفیر په تهران کې دا خبره ده چې تاسو غیر د نه چې د زمانشاه په مقابل کې داخلي بیتفاقی پیدا نه کړ په هیڅ صورت سره موږ برای نه ستاسو کولای او په هر صورت کې چې د لاس بارشي د هندستان کې زموږ په منافعو عمله کوي.
د لندن د مطالعاتي مرکز کې د افغان انګلیس دوهمې جګړې پر مهال د کابل په یو زندان کې د بندي انګريزانو د چهرو انزورونه او په 19مه پیړۍ کې د انګريز تروبلکې لاندې افغانستان د ګڼو سیمو لکه پېښور، خیبر، وزیرستان او اورګزی په سلګونه تصویرونه دي. په دې مرکز کې د پښتو ژبې شاعر رحمان بابا یو دیوان تر سترګو کیږي چې د افغان ټولواک احمد شاه ابدالي د واکمنۍ پر مهال په 1918 کال لیکل شوی دی.
د جانسن په نام باندې هغه افسر چې د شاشجا سره د پېښور نه کابل ته راغلی و دغه د لاس لیکنې دي. مهم کتاب دی د وزیرستان چې دا په لاس باندې لیکل شوی دی. دا ډېر نایاب دی، هیڅوک نه لري. دا یو د لاس موږ پیدا کړم. دغه کتاب د دوو د سیاسي چې یو یې نظامي و د وایسرای سکرتر و او بل پولیټیکل ایجنټ و. هغه لیکل د دوی نظریات په دې کې دي چې پولیټیکل ایجنټ وایي چې باید قبایل د سولې د اقتصادي پرمختګ په نتیجه کې موږ تر لاس لاندې راولو او نظامي په دې باندې دی چې موږ باید د زور په نتیجه کې قبایل تر لاس لاندې راولو.
د افغانستان په باب نږدې 15,000 کتابونه دي چې 80% برخه یې ډیجیټل باندې ته اړول شوی چې پکې د هغه یواد ځینی نایاب نقشې همسته.
پر ټول په جهان کې تقریبا څو نقشې دي چې وایي د کانګرس په لایبرری کې ده، بل په بریټیش لایبرری کې ده او یو دوه نور ځایونه دي او څلورمه پنځمه یې زموږ په مرکز ځانګړنې ده چې دا آخري نقشه ده چې افغانستان پس له جنګونو د امیر عبدالرحمن خان په 1901 کې دا نقشه جوړ شوې ده چې دا هغه طبیعي حدود چې ټاکل شوی دی هغه هغه نقشه ده.
د افغانستان مطالعاتو مرکز چیرشتن د پښتنو افغانانو د ټولو ملي اتلانو د انزورونو یو 15-کلنه پروژه هم لري چې دا مهال یې یو شمیر اتلان انزور کړي او ګڼ نور به هم انزوریږي. د وارث وزیری په وینا چې د دې مرکز مخه د افغان ملت تاریخ خوندي کول دي او تکل لري چې لدی علمي اثارو جر افغان ولس برخمن سي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
په هرات کې نن یو شمیر جنو په کاچ خونیز مرکز د برید او لشپاګم ټولګي پورته د جنو د تړلو خونځوي په خبرګون کې لاریون وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولایزو لاریون کوونکو پر ضد د وسلو له کارولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پاتې 1% له سختو بندیزونو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د نجونو ښوونې او روزنې ته په اشاره سره ویلي چې طالبان په دې اړه په خپلو کې یو دریځ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر قافلو په بریدونو کې د ککړو تورونو وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوه کړې. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس په تړلو سترګو نیولې.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مرسته.